السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د سهار لس بجې دي نن د خالی ورځ او د 2020 کال د نومبر 8 نیټه د فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر راتلو تفصیلي معلومات ترکو. د پاکستان او افغانستان پر حالاتو هم یو شمېر راپورونه لرو. 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. اوریدل یې مه هېروئ خو لومړی زموږ همکار نجیب عامر نه خبرونه.
امریکایان د نوی ولسمشر اعلان ته شیبې شماري. افغانستان د پاکستانی مذهبي مشر حامد الحق سرګندونو ته ځواب ویلی او اروپایي ټولنې د بلاروس پر 1500 لوړ پوړو چارواکو بندیزونه لګولي. پورا خبرونه د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو انتظار په داسې حال کې کیږي چې د دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن ترمنځ سخته سیالي روانه ده. په سلرو مهمو ایالتونو کې لا وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې چې پنسلوینیا، اریزونا، جورجیا او نواډا دي. په امریکا کې د ولسمشر د ټاکل کېدو لپاره اړینه ده چې یو نومان له 528 الیکټرل رایو څخه 220 رایې وګټي. تر اوسه نه ټرمپ او نه هم بایډن دې هدف ته رسېدلي دي. تر دې مهاله جو بایډن 253 او ډونلډ ټرمپ 214 انتخاباتي رایې ګټلې دي. په داسې حال کې چې د رایو شمېره لا هم دوام لري، تازه ارقام ښیي چې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن د ریپبلیکن ګوند له نومان ټرمپ څخه په اریزونا کې 9,316، جارجیا کې 3,395، نواډا کې 2,650، پنسلوینیا کې 1,113 رایې زیاتې اخیستې دي. که بایډن د پنسلوینیا شل الیکټرل رایې وګټي او یا هم له درو نورو ایالتونو څخه په دوو کې بری ترلاسه کړي، نو د ولسمشرۍ لپاره اړینې 220 انتخاباتي رایې پوره کولی شي. جو بایډن لږه شیبه مخکې په یو بیان کې ویل هغه به انتخابات په واضح اکثریت سره وګټي، خو تر اوسه لا ډیر وختي دی چې خپل بریا اعلان کړي. نوموړی ویل هغه تمه لري چې له 300 زیاتې انتخاباتي رایې به وګټي. تر دې وړاندې ډونلډ ټرمپ په یو ټویټر بیان کې پر جو بایډن غږ کړو چې په ناسمه توګه دې خپل بریا نه اعلانوي. نوموړی ویلي هغه هم دا کار کولی شي، خو قانوني کاروایی اوس پیل شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای په ټوله صوبه کې پر ترقیاتي پروژو کار روان دي چې ګټه به ولسته ورسیږي. محمود خان چې پرونی په سواد کې د وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای جلسې ته وینا کوله ویل په ټوله صوبه کې به لوی لارې یا موټر ویز او ایکسپریس ویز جوړیږي.
د دې ایکسپریس وی بم جوړیږي، د شنګلا د بشام ایکسپریس وی بم جوړیږي، د پېښور ډوډۍ خان ایکسپریس وی بم جوړیږي، د ټول روټو به جوړیږي ان شاء الله.
خو بل پلو د اپوزیشن مشران د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت همدارنګ په مرکز کې تحریک انصاف حکومت ناکامه بولي او وایي ژمنې ډېرې کوي خو عملي کارونه نه کوي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو د ټولنې مشران وایي د حکومت لخوا د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه د هغوی کاروبار خرابوي. صوبایي حکومت د کورونا د مخنیوي په موخه د شپې د 10 بجو نه د ټولو سوداګریزو مرکزونو، بازارونو، مارکیټونو او د ودونو د تالارونو یا شادي هالونو د ماښام د 6 بجو نه د پارکونو د تړلو پریکړه کړې ده. تاجران وایي حکومت پر خپلې پریکړې بیا فکر وکړي. په پېښور کې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر مجیب الرحمن د نومبر په 6 مشال لډیو ته ویل وار له مخې د کورونا د ټول بند له وجې د صوبې ټول خلک او په ځانګړي ډول کاروباري طبقه ځپل شوي او نوې بندیزونه به د هغوی ستونزې لا زیاتې کړي. هغه وایي د هوټلونو، رستورانتونو، پارکونو، شادي هالونو کاروبار یوازې د شپې چلیږي او پرې لګول شوي بندیزونه به کاروباریان ډېر خراب کړي. پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې که بندیزونه عملي نه شول نو د کورونا دویمه څپه به خلک زیات خراب کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق غ سرګندونې په کلکه غندلي چې ویلي دي افغان حکومت دې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقاف وزارت په دې تړاو د جمعې په ورځ ناوخته اعلامیه خپره کړې. حامد الحق د نومبر په 15 د پېښور زبیریه مدرسې ته ورغلی او د افغانستان په تړاو یې خبرې کړې وې. نوموړي هلته د وینا پر مهال طالبان بریالي وبلل او د افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناسته دی. سمیع الحق په کوړه خټک کې د حقانیه مدرسې مشر او د طالبانو ملاتړی و. اروپایي ټولنې پر لوکاشنکا دغه پر زوی ویکټر او د بلاروس په 1400 لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولي. څوک چې نږدې درې میاشتې وړاندې ترسره شو لسمشریزو انتخاباتو کې پر تشدد، غیر قانوني گرفتاری او د ناسمو معلوماتو په خپرولو تورن دي. اروپایي ټولنې د نومبر په 6مه د 1500 کسانو نمونه خپاره کړي چې د ویزې د بندیز او د اساسو د کنګل کولو سره مخ دي. په بلاروس کې د اګست پر 9مه نیټه د ولسمشری انتخابات شوي وو او په تیر اکتوبر میاشت کې سلویخت نور چارواکي د ورته بندیزونو سره مخ شوي وو. هغوی د مظاهره کوونکو په بیرحمانه دباوولو او په انتخاباتو کې په جالکاری تورنو. لوکاشنکا له تیرو شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واکمن دی او اپوزیشن ګوندونه وایي د اګست 9مه انتخابات له ټګیو ډکو. غرب هم د هغو ټاکنو پایلې نوې منلې او په بلاروس کې د لوکاشنکا پر ضد پراخې مظاهرې ترسره شوې دي. د لوکاشنکا له بریمن اعلانولو وروسته په بلاروس کې په زرګونو مظاهره کوونکي ګرفتار کړل شوي دي. د اپوزیشن اکثره مشران یا ګرفتار شوي او یا هم له ملک څخه پر وتلو مجبور کړل شوي. د خبر نه پای
اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واوري، د امریکا د ځینو ریاستونو نه د ولسمشریزو انتخاباتو حتمی نتیجې لا هم مخې ته نه دي راغلي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټاکنیزې ډلې 214 رایې ترلاسه کړې دي او د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن 253 رایې ترلاسه کړې دي. په امریکا کې د ولسمشر جوړېدو لپاره یو کاندید ته د ټاکنیزې ډلې یا الیکټرل کالج 270 رایې پکار وي. بلخوا ولسمشر ټرمپ د خپل هیواد پر انتخاباتي عمل او د ډاک په ذریعه د وټونو پر راتګ او د دغو په شمارلو هم ځینې نیوکې کړې دي او جو بایډن ولسته تر حتمی نتیجو پورې د انتظار کولو وینا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د نومبر پر 1مه د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن په پنسلوانیا، جورجیا او اریزونا کې له ولسمشر ټرمپ نه مخکې شو. دا هغه ریاستونه دي چې نتیجې دا وخت ډېرې مهمې بلل کېږي. جو بایډن په نواډا کې هم خپل بریا برقراره ساتلې ده. د بایډن انتخاباتي کمپاین ویلي چې نوموړی د مرستیال ولسمشر د نوماندې کاملا هاریس تر څنګ نن څه وخت هم وینا کولی شي، خو لا هم د دغې تصدیق نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ د نومبر پر 1مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د انتخاباتو په شپې په هغه ټولو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې وه چې اوس په کې د پورسته دی او وړاندې لیکلي چې ممکنه دا دوی د قانوني لارو په ذریعه خپل دغه بریا بیرته ترلاسه کړي. د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین په یو شمیر ریاستونو کې د وټونو د شمیرلو ودرولو لپاره مقدمه درج کړې دي چې زیاتره یې د دغو ریاستونو د ججانو لخوا رد کړل شوې دي. د 3 نوومبر د انتخاباتو وروسته ولسمشر ټرمپ دوه واره د خپل بریا اعلان په داسې محل کړي چې لا هم د وټونو شمیره په سلورو ایالتونو کې پایته نه ده رسیدلې. د نومبر په سلورمه ولسمشر ټرمپ په کامی ټلویزیون په خپل یو بیان کې وویل چې نوموړی د 2006 کال د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکی دی او جارجیا او میشیګن کې په داسې وخت کې د خپلې کامیابۍ اعلان وکړ چې په هغه وخت په دغو ایالتونو کې د زرګونو وټونو شمیرل لا روان وو. بلخوا د امریکا په ځینو ایالتونو کې لا هم نن د نومبر په 1مه د وټونو شمیرل روان دی او تروسه د 2006 کال د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکو نه دی اعلان شوی. د الاسکا، نواډا، اریزونا، جورجیا، شمالي کیرولاینا او پنسلوانیا ریاستونو حتمی نتیجې لا هم نه دی راغلي. بلخوا د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن د نومبر پر 6مه په خپل یو وینا کې ویلي، باید د امریکا ولس په آرام او استقامت سره دی ټول عمل ته صبر وکړي. نوموړي وویل، هر یو ووټ مهم دی او باید هر یو ووټ وشمارل شي، ځکه چې د دغې لارې د امریکا د ولسمشر انتخاب کیږي. نوموړي وویل، په جمهوری عمل کې کله ناکله داسې مسلې راځي، خو باید له صبر نه کار واخیستل شي. بلخوا د نومبر په 15مه ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې وویل، د امریکا په انتخاباتي عمل کې د پیسو، ټکنالوژي او میډیا له لارې مداخلت وشو او دا یې په صدارتي انتخاباتو کې یو تاریخي مداخلت وبللو. دا وخت ولسمشر ټرمپ د ټاکنیزې ډلې یا الیکټرل کالج 214 او جو بایډن 253 وټونه ترلاسه کړي دي. په امریکا کې یو نومان ته د بریا لپاره د الیکټرل کالج 270 رایې پکار وي. د ځینو هغو ریاستونو چې نتیجې لا نه دي اعلان شوي، تمه ده چې تر نتیجو راتللو وروسته جو بایډن د 270 الیکټرل وټونو هدف ترلاسه کړي. اوریدونکو څنګه چې موړان دی په دغه راپور کې واورید چې د امریکا د ولسمشری انتخاباتو حتمی نتیجې لا هم نه دی اعلان شوی او دا وخت په سلورو ریاستونو کې د وټونو د شمیرلو عمل هم لا روان دی. د ډیموکرات ګوند انومان جو بایدن نن د نومبر په 10 د ډیلاویر په ویلمنګټن ښار کې خبریالانو ته وویل چې دوی د انتخاباتو ګټونکو دي خو باید تر حتمی نتیجو پورې انتظار وکړي شي. د ډیو رادیو خبریال رحمان بنیره هم دا وخت په ویلمنګټن کې دی. له نوموړي مو پوښتلی چې جو بایدن دغلته خبریالانو ته څه وویل.
ډیلیور پلمنټن کار کې د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن چې مخکې هغه دلته راغی وینا وکړه او هغه وویل چې دغه ریاستونو کې هغه امید کوي چې دوی به بریا ترلاسه کړي. هغه دا ټکی وویل چې مونږه دا انتخابات ګټونکي یو که څه هم هغه د خپلې بریا اعلان ونه کړ. هغه وویل چې د ده د بریا په لار کې جوړ خنډونه چې دي دوی به هغه حتمی او هغې تباه ودرېږي. دغه ریاستونه چې پکې پنسلوینیا ده، پکې نیواډا ده، اریزونا ده او یو بل ریاست دی، د کې وټونه شمار روانه ده او د اوسه پورې نتیجې چې کوم دي د هغې تر مخه دغه کې جو بایدن مخ په بری دی. او بلې خوا ته د امریکا صدر ښاغلي ډونالډ ټرمپ نه یوازې دا چې په عدالت کې د دې په ضد مقدمه کړې ده، بلکې وایي چې د هغه په ضد د انتخاباتو کې کم چې د ډاکټرانو د لارې راتلونکي وټونه دي درغلي کیږي. جورجیا، اریزونا، نیواډا، پنسلوینیا کې دا وخت د وټونو شمیر روان دي او تاسو خبردار یاست چې بای کی جو بایدن تر اوسه پورې مخکې روان دي.
او رحمان بنیر صاحب، امریکایي ولست نتیجو ځند او د تاخير تبیا څنګه ګوري تاسو خو بدغل تګرځي خلکو سره خبري کوي؟
نن ما د امریکا په ډیلیور ریاست کې پرون په واشنگتن ډي سي کې او په یو شپږ ریاستونو کې د خلکو سره خبري کړې دي نو سب بے قراری اظہار خلق کئی خبر اعلان سره ما خبر وکړه نه غوی چې فکرمندی په خلکو کې موجود ده خو زغم چا بیلل نه دی. دواړه کاندیدان د زغم خبره هم کوي او د خپل بریا داوا هم کوي. نن پرون هم دلته چې په کم خار کې مو په دې کې چې جو بایدن معنا کول نه غدا ویل چې تر څو پورې اخري ووټ یا رائے شمارل شي نه وي خلک د زغم نه کار واخلي، صبر دی وکي. دا فکرمندی اظهار کړي چې د ووټونو نتیجې یا رائے شمارل شي دا وزن دیږي وخت کې واخلي نو کېدای شي په خلکو کې بیکاری سی واشي. خو تر اوسه پورې د امریکا په کم غټ خار کې یا په کم مرکز کې داسې د خلکو د بیکاری انلیدلې چې داغه د پردې سرکونو دراوتی یې مظاهره کړي. نن چې په ولنګټن کې زو منو ټول ورځ دلته کې ډېر په مشمره کې خلک راغلي او هغه په دې انتظار و چې جو بایدن راشي وینا وکړي او دوی ویني. نن د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په ټوټر باندې هم سوزله د خبرې اظهار کړي دی چې دوی وټونو باندې دا غو شک دی او دوی ورته شک په سترګو ګوري او نور د بیقراری اثر په امریکا کې نه لیدل کیږي.
او بنیر صاحب، تر کومه پورې د امریکا د ولسمشر د حتمی انتخاب اعلان ممکن دی دغلته؟
نن تمه کېده چې دا وشي. تر اوسه پورې دا د دې ولمنټن کې مکم د چې ډیموکرات ګوند کاندید وای نه خپل دغه شمه مخکې ټول خبرې اعلان دا تمه کوله چې نن 8 بجو پر جو بایدن وای نه کوي کېده چې دا فیصله وشي. اوس دا سي معلوماتي سم چې جو بایدن تقریر وکړ لکه شی به مخکې چې هغه اول تمه کومه چې سبا پر بزا یو ځل دا وای نه کومه. نو د دې سلور ریاستونو کې ډېر کم نتیجه پاتې دي، 15% 2% 1%. دا 1% شمیرې ممکن د تر سبا پورې د نتیجې راشي او بیا معلومه شي چې دا انتخابات لیدي. خو د کی یو شرط دا دی چې د انتخاباتو پریکړه فیصله اوس عدالتونه شاید په جورجیا کې کوم مقدمه شوی دا یا په نور ریاستونو کې شوی دی نو کېدای شي لګ نور د ځانکار شي او په ظاهري توګه به اولس ښکار شي وي چې په کوم ریاستونو کې کوم کاندید وړاندې روان دي. تم حقیقي چې سبا د ماسپخین نه وخت پورې د دې فیصله وشي چې د انتخابات چا وګړي.
اوریدونکو، تاسو د ډیو رادیو همکار رحمان بنیرینه د امریکا د صدارت انتخاباتو په وروستیو نتیجو تفصیل اوریدو.
د مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
هم د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر نتیجو یوې بلې مرکې ترازو. په امریکا کې د ولسمشری انتخابات نومبر پر درې مانیټه تر سره شول، خو لا هم د انتخاباتو د ګټونکو اعلان نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ د خپل هیواد د انتخاباتي عمل د رایو د شمیرلو او د ډاک له لارې پر لیږل شوو بوټونو تنقید هم کړی دی. د ځینو ریاستونو حتمي نتیجې لا هم مخته نه دي راغلي. په نیویارک کې مو لږ سات وړاندې د ډیوه ریډیو همکار جهانگیر خټک نه پوښتلی چې هغه کوم ریاستونه دي چې تر اوسه نتیجې مخته نه دي راغلي.
ریاستونه یا ایالتونه دي چې کم ځنه تر اوسه پر نه دي راغلي. چې کم کې الاسکا، نیواډا، اریزونا، جورجیا، نارت کیرولاینا او پنسلوینیا شامل دي. دا شپږ ایالتونه دي چې کم ځنه تر اوسه پر مکمل نتایج نه دي راغلي.
او په کومو ریاستونو کې د ووټ ته بیا شمیرن امکان شته؟ لکه دا وخت چې موږ حالات ته ګورو، داسې راپورونه هم دي کنه چې کېدې شي په ځینو ریاستونو کې د ووټ بیا شمیرنه وشي.
بالکل، دا اوس ګوري مختلف ریاستونو کې مختلف قوانین دي. هر ریاست خپل قانون لري، هغه خپل قانون درلاندې الیکشن کوي. جورجیا قانون دا وایي چې کفرس کیا دوا کاندیدانو چکم ووٹ شمیرا دا دا حاگے کے اشاریہ 15% یا دنے کم بھی فرق نو بیال تکے دوبارہ ری کاؤنٹنگ شروع شی یا دوبارہ شمیرا شروع شی. چونکہ جورجیا کے لا دا ووٹونو شمیرا مکمل شوی ندا، دا وقت دا جو بائیڈن او صدر ٹرمپ ترمین دا چکم دا ووٹونو فرق دے اگا دیر لگ دے، نو لہذا ال تک دا خبرونا را روان دی او حاگئی چکم واکمن دی حاگئی ہم دا خبر اخکارا کرے دا چے دا دے امکان شتا دے چکل دلتا دا مکمل شی نو دلتا بیا دوبارہ ووٹونو شمیرا کے دیش. او خطے پینسلوینیا کے ہم دا امکان نه رد کیږي، ولې چې الته هم لاشمیره روانه ده، نو ځکه لا حتمی فیصله فی الحال نشي کېدی چې تر څو پرې مکمل فیصله نه راغلی، خو پنسلوینیا کې هم د دې امکان شته.
د ډاک په ذریعه چې کوم ووټونه راغلي، ولسمشر ټرمپ هم اکثره د هغې په اړه خبره کوي چې دغه ناسم دي. د دې څه وجه ده او د ډاک په ذریعه زیاتره کوم خلک خپل ووټونه اچوي په امریکا کې؟
ګوري، د ډاک په ذریعه ووټ اچولو تاریخ خو امریکا کې ډېر دی. لکه امریکا کې چې کله خانه جنگي وه 1860 نه 1855 پورې په امریکا کې خانه جنگي وه، هغه وخت کې بنیادی توګه باندې ډاک په ذریعه ووټ اچولو کېدلو دا یو سہولت ورکړل شوی، دا بنیادی توګه باندې فوجانو ته ورکړل شوی. هغې نه پس دا یو اوس د ووټ طریقه ده چې کومه نن پرې را روانه ده. او نن چې کله مونږ په دې دور کې 2000 کې چې کله دا ووټونه شوي دي، نو هغو کې د دې استعمال ډېر زیات شوی دی. او هغه دکه شوی دی چې کرونا دور دی، وبا دور دی، او مقامی حکومتونه پورا امریکا کې ټول په دې رضا وو چې خلکو آسانتیا لپاره او دا خبره کانی کول لپاره چې په پولینګ سټیشنو باندې دا چې کله ووټنګ ورځ وي، یعنی چې کوم ورځ الیکشن کیږي، یعنی 3 نومبر، او پولینګ سټیشنو باندې ډېر رش نه وي، نو پکار دا چې خلکو ته دا رعایت ورکړل شي چې هغه چې کوم ډاک د ذریعے کا ووټ اچي، نو هغه لپاره دا سہولت خاصه همیشه نه وي. خو ډېرو ریاستونو کې کچا ویل نه دي هغه تبدا کا شانتي ډاک په ذریعہ ووټ استول شوی دی. بیا دا خلکو خوخه ده چاغې شخصي توګه وایي ووټ اچي او کمکه ووټ ډک کی او بیا ډاک په ذریعہ واسطي، نو یو خو دا هغه او بیا دې نه چې کوم فائدہ کوم خلکو چې تکړې ده، نو هغه کې دودره قسم تک لګي. یو خو هغه دي چې کوم ډېر مشران دي، ضعیفان دي، خپل خطر جوړ په خطر کې نه چول غواړي، نو هغه دې د ووټ نه ډېر زړه فائدہ او چې تکړې ده او کافی لوی کچا باندې دا استعمال کړي دي. دویم هغه خلک دي چې کوم چا وختل چې هغه دا الیکشن پورس خپل ځان آسه په خطر کې وانه چې بشک ځوانان وي چې کم عمر ترم تعلق وي، هر عمر ځوانان مشران کشران هر چا دا دا د دې اتنه استفاده کړي ده. خو امید را ده دا چې دې کې کاری رسي چې زیات تر چې کم زیات خلک هغه چې چا تعلق دا ډیموکراټک ګوند سره، نو ځکه دې फायदा کاری ده ته چې ډیموکراټک ګوند ته زیاته شوی.
او بیا که په دې کې مونږ وګورو کنه، نو ولسمشر ټرمپ ولې په ځینو ریاستونو کې د ووټ تشمیرنې په اړه د عدالتونو نه غوښتنه کوي چې دوی دې په دې اړه فیصله وکړي؟ او آیا د امریکا په تاریخ کې وړاندې هم داسې شوي چې په یو داسې مرحله کې یو ولسمشر د هیواد پر انتخاباتي عمل داسې نیوکې کړي دي؟
ګوري، داسې نظیر خو داسې مثالونه خو په امریکایي تاریخ کې ډېر کم ملاوي کې چې یو ولسمشر خپل دا یو داسې نظام په حواله سره سوالونه اوچتوي چې کم په وجه باندې هغه خپله هغه چوکۍ باندې ناست دی، نو دا خو ډېر کم شوي دي. دې کې خو څه شک نشته دی. خو په انتخاباتو کې اختلاف خو راغلی، تقریبا هر انتخاب کې راغلی، او چکلا او بداته هم شوی دی لکه تاسو وګوري ډېر لری بنزو کال 2000 لسن کې چکم تاکنه 2000 کې کال 2000 کې چکم تاکنه شوی هغه انتخاباتو کې جورج بوش او ال گور جورج ڈبلیو بوش د ریپبلیکن ګوند کاندیدو او ال گور د ڈیموکریټک ګوند کاندیدو ال گور پاپولر ووټ ګټلې او لکه چکم عمومی ووټ او عمومی رایه وا هغه هغه ګټلې وا اخیری کې فلوریدا کې اگل تک یہ اگئی پو ووٹو نو بند اختلاف ہو چہ دا ووٹ جائز دے او کا ناجائز دے لکتا سو صدر ٹرمپ نام دا بار بار آو رہی چہ زو جائز ووٹ خو منم ناجائز یا اللیگل چہ کم غیر قانونی دی یعنی اگا پا قانون پا اگا بندے سم نہ رازی نو پتولہ نہ رازی نو حاغ اگا نہ منم اور کفرس کے تاسو قانونی ووٹ صحیح طریقے سے روش ماری نو بیا ما دا ٹاکنے گٹلی دی نو حاغ ووٹ بندے اعتراض اگا وقت ہم شو اعتراض دا وقت ہم دے صدر ٹرمپ دا طرفا مختلف قسم تا اعتراضونه مخه تراغلی دی یو اعتراض دا دی چې ډیرو ځایونو کې هغه دا وینا ده او دا وایي دا چې په خوستوګا په پنسلوانیا کې دا څه شوی دی چې ووټونه دا ووټ ټایم نه پس هم هغه خلکو ته اجازه ورکړي چې واچو یو دا دویم دا ده چې کم پوسټل بیلټس دي هغه کې یعنی چې کم ډاک ته ذریعہ کم ووټ راغلی دی هغه کې هم کافی بے قاعدې شوی دی یو بل داوا دا هم دا چې ډیرو ځایونو کې داسې هم شوی دي چې خلک مړو او د مړو په ځای ووټ راغلی دی ګرچې د دې شواهد اوسه پورې کم از کم د صدر ټرمپ چې کم وکیلان دي هغوی د طرفه عدالت کې لا اوسه پورې داسې څه نه دي راغلي چې دا څومره هغه شوي دي نو په پنسلوانیا کې هغوی یو مقدمه عدالت ته دې لپاره وړې وه چې دوه غوښتنې کړې وې یوه دا چې تاسو شمېره اشاره کوي او دویم دا چې زمونږ ورکرانو ته دا اجازه ورکوي چې هغوی کم ځای کې دا ووټونه شمیره روانه ده هغه ته موجود وي او کتی شي باقاعده کتی شي چې ووټ څنګه ګڼل کیږي حالانکه چې کومه طریقه کار دی رایش طریقه کار دقه دی چې هلته کې اوس هم آسې هم د دواړو پارټو خلک موجود وي خو چونکې صدر ټرمپ دا خیال و چې نور خلک هم هغې ته هم اجازه ورکوي نو جج فیصله چې کومه ورکړل هغه دوه اړخه یو یې دا و چې هغه دا وویل چې ووټونو ګنتی به جاري دا نشي ساری دی دویم دا چې د صدر ټرمپ کمپاین چې کم خلک دي هغه ته دا اجازه ورکړل شي چې هغه د دې دننه کا خرڅي هغه قتل غواړي او دا خبره ځان ته پاره بالکل لکه بالکل چې وګوري چې دا هر څه پروسه بالکل په شفافه طریقې سره روانه ده د شفافیت د پاره هغه ته دا اجازه واچه اجازه ورکړل شو نه چې هغه دننه لاړ شي خو هغه به هغه خلک چې کم ووټ غني هغه نه بس پر فوټ لري ولاړي نه دی بنځیدې نو دا هغه شوې دي نو اعتراض چکم دے اگر بنیادی تو کا باندھے ہم تک کرا گلے دے چتا سو فی الحال ووٹ اشار تھے او چکم ڈیموکریٹ گون دے اگر پا یقین نے دے مخالفت کی چاہیے وہی جمع تھا تو جواز نہیں استعمال ہی سر
اور دن کو تاسو د ډیو ریډیو همکار جهانگیر خټک خبرې اوریدلی شي د امریکا د صدارتي انتخاباتو په ورستیو نتیجو په دغه کې د زند په اړه معلومات ترکول
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نومبر په شپږمه په سواد کې وی جلسې ته ویلي چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپل پیسو د بچکولو لپاره د حکومت خلاف احتجاج کوي او د دغې لارې پر پوس نیوکه کوي وزیر اعظم سواد ته د دورې پر وخت په مټه کې د نوې سیلګرۍ سیمې ګبین جبه دوره وکړه او سیدو شریف کې د صحت انصاف کارت ورکولو باقاعده پرانیست وکړه د عمران خان د سواد جلسې په اړه ځایي ولسوالۍ چې دوی صرف یو سیاسي وینا وکړه او د سیمې د پرمختګ لپاره څه اعلان ونه په دې اړه نور تفصیل له سواتا نیاز احمد خان راکبي
د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سواد دورې په مهال کراسي ګراوند بنګوره کې ولسی جلسې ته تفصیلي وینا کې ویل چې د پی ټی آی حکومت د تعلیم صحت او عدالتونو په نظام کې لوی بدلون راولي دوی به ولس ته ارزان کورونو ورکول لوزونه پوره کوي دوی ویل چې اوس هر غریب ته د کال لسو لکو روپو پورې د صحت کارت په ذریعه د علاج سهولت ورکړی شوی دوی په ملک کې د مخالف ګوندونو لخوا جلسې او احتجاج ډرامه وګرځوله دوی ویل
میرے پاکستانیوں یہ سن لو
زما پاکستانیانو واوري دا کومه لوبه چې هغه نواز شریف ته اشاره ده شروع کړي چې د پاکستان فوج باندې ټکونه کوي د پاکستان عدالتونو باندې هم او پوسټ سوای وایي چې د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ISI بشر دی لړکی یعنی پوسټ وایي چې بغاوت وکړي خپل رقم بچول لپاره په لندن کې ناشته پوسټ وایي چې خپل بشر لړکی دین زیات د مرګ دښمن څوک کې دی شي دیر وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان جلسې ته وویل چې دی د ټولې صوبې مشر دی او په ټوله صوبه کې په ترقیاتي کارونو کار شروع شوی دی دوی وویل
دا ایکسپریس ویز به دلته جوړیږي د دیر ایکسپریس وی به هم جوړیږي د شانګلا د پیشام ایکسپریس وی به هم جوړیږي د پیشاور ډوډی خان ایکسپریس وی به هم جوړیږي د ټول روټره به جوړیږي ان شاء الله نن کو زما صوبې ته غټ تکلیف دی هغه د فوډ سیکیورټی دا مالا پرائم منسٹر صاحب سرا خبر اکڑی دا شپک لکھ اے کڑا سمکے چی دا پوٹنشل دے چی پخیبر پختونخوا کی دا مگے دا اوبو دلائن دی راولو او زمونگ دا غنمو او دا خوراک چی کم مسئلہ دا انشاءاللہ دا مونگ حل کاؤ
دا وزیراعظم عمران خان جلسے پاڑا دا سما ٹی وی او رسپانے جنگ خبریال سید شہاب الدین وائی چولس د وزیر اعظم او وزیر اعلی نه حکومت تمه کوله په هغې د سره جلسه کې خبرې اونکړی شوې
د هغه په تقریر کې هغه زړې خبرې وې هغه کم د اپوزیشن په دور کې چې هغه کمی خبرې کولې دغه طرز خطابت چې دی هغه کې څه تبدیلی نه ده راغلې بلکې هغه نور هم ایموشنل انداز کې اپوزیشن باندې تنقید هم کوي دغه شانتې به حیثیت وزیر اعظم دغه نه د خلکو چې کمه تمه وه چې دی به په سوات کې د ملکنډ یوجن لپاره سر ډېر لوی منصوبې راوړي هغه اعلانات به وکړي نو هغه تمه د خلکو پوره نه شوه خلکو کې یقینا چې نا امیدي ده او مایوسي ده
د وزیر اعظم عمران خان دورې په مهال سیمه کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شول او د منګورې سید روډ د هر قسمه ګاډو لپاره تړلی شوی و ټولې تعلیمي ادارې تر سهر نه بندې وې د عمران خان په جلسه کې ګراسي ګراوند کې د فوټبال د میدان یوې برخې چت پریوتو له امله اتلس تنان جوبل شوي او د وزیر اعظم وینا روانه وه چې دغه تنان د علاج لپاره روغتون ته ویوړی شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګر
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته د تورخم مزدوران وای هلته د تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره د وړو ګنډو او سامانونو وړه راوړه اجازه نه ورکول کیږي او سواکونه بې ځایه سوروي دوی وایي د پولیس سنبالولو پالیسۍ او کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو بندیزونو له وجې سخت متاثره شوي دي او بیروزګاره ناستې اوس په کار ده د مزدورۍ اجازه ورکړل شي د تورخم یو انتظامی چارواکی وایي دوی ته د وفاقي حکومت نه امر شوی چې د بغیر کسٹم ډیوټي به مالونه نه پریږدي او په دې اوس سخت بندیز دی په دې اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي
په تورخم کې مزدوري کوونکي کسان وایي دوی هلته د پولیس سنبالولو پالیسۍ او کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو بندیزونو ډیر ځپلي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې بیروزګار دي دوی وایي په تورخم کې د اف سي ځواک او د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل کسان زوروي او چې د تورخم دواړو غاړو ته سوداګرۍ لپاره وړې ګنډې او سامانونه وړي راوړي نورې ساروي او سامانونه ترې نیسي د تورخم د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان علي شینواره مشال ریډیو ته وایي
ازمون په 2012 کې چې کومه رېجستریشن کړای او ما سره 2500 مزدورانو وسغه نه پس دا مزدوران زیات شوی دي تقریبا دغه نږدې شمار 3000 پورې دی زمون سره بیا دلته چې کوم خلک نور متاثر کېږي او ټولو والا دي دکانداران دي موټر والا دي دلته چې کوم غراوړو په ګودامو کې ګډو دغه خلک دي نو د سر زمونږه تقریبا نږدې شپېته او یا زره کورنۍ متاثره شوي وو. او زمون سره په اوله لمره باندې ایف سی هغه زمون سره ډېر زیاتای کا، پسې زمون سره پرومینټو کسٹم والا زیاتای کا، او سره د مقامی پولیس زمون سره زیاتای کا، او مو سره ډېر ظلم زیاتای شوري کړای دی.
یو ټیکسی ډرایور وسیم پر دی وای په تورخم کې سختې ولوجې وس د دوی کار هم اغیزمن شوای.
تورخم سره مونږه لر ډېر ګډوډ شوی، یو په مونږ نه څومره ګنډو ولی، څومره ریړو ولی، څومره دکانو ولی، په ټولو باندې اثر غورځاله. د افغانستان نه څومره سوارلی به چې راتلې، لاهور، اسلام آباد، تر د هر ځای پرې بدله، پېښور، پنځه شپږ میاشتې وشوې چې د کور وې لاړ دی، او بیخي والا کوي چې دا رقم لګېږي.
د لنډي کوتل د ځوانانو د تنظیم مشر اسرار احمد وایي دوی په تورخم کې مزدورانو سره د زور زیاتی پر ضد احتجاجونو لړۍ پیل کړی او دې ته به دوام ورکوي.
کوچ دا کوم ظلم دی په تورخان کې شوري کړه دی، دغه واده سره یو تحریک شوري شو، ان شاء الله دا تحریک باغ پورې جاری چې څو پوری دوی دا ظلم نه بند کړای. اور سره اور سره د تحریک کې کوم مسلې چې پریونټیو کسٹم والو شوري کړی دی، نلسی شوري کړی دی، او د خاصدارو چې کوم سابقه خاصدار دی، دوه ټولو خلاف به ان شاء الله دا تحریک او پورې جاری چې څو پوری د مسلو حل یعنی استلای.
د تورخم یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې دا مزدوران افغانستان نه پاکستان ته د سمګلینګ مالونه راړوي، او د تیرې سمو دې رئیس پرې د وفاقي حکومت لخوا سخت بندیز دی، او هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې دا کار ترسره کا. که دوی دا مالونه نه راوړي نو بیا به یې څوک نه زوروي. دوی ویل چې 2018 رئیسې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې پاسپورت او ویزې شرط لازمي شوی، او د اسنادونه بغیر چاته په تورخم دروازه د تګ را تګ اجازه نشي ورکولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوس راځو اونیس پروګرام روښانه مستقبل ته. دا پروګرام چې تاسو پکې په تعلیمي هلو ځلو او پرمختګونو تفصیل اورئ، هر اونۍ یې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په پاکستان کې د کم عمر جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړل شوي، خو بیا هم د دې هیواد په ځنو وروسته پاتو سیمو کې د کم عمر جنکو ودونه کیږي، چې په نتیجه کې د واده شوو کم عمر جنکو د نورو حقونو ترڅنګ د تعلیم حق هم د خپل لاندې کیږي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، خو په ټولنه کې د دې خلاف پوهاوی او بیداری پیدا کولو ته اړتیا ده. د حکومت ترڅنګ یو شمیر غیر حکومتي خیریه ادارې هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي، خو د سوات حدیقه بشیر د ډېر وړوکوالي نه د کم عمر جنکو د ودونو خلاف کمپاین شروع کړی، چې له وجې یې په هیواد دننه او بهر د دې د کار ستاینه شوې ده. ملګرو ملتونو په نړیواله سطح هغه د 19 ځوانانو او پیغلو په رهبرۍ پروګرام کې شامله کړې، چې اوس به په خپل سیمه کې کار کوي، او د ملګرو ملتونو فورم ته به په پاکستان او خواوشا هیوادونو کې د غوره تعلیم، غربت ختمولو او د جنکو د حقونو لپاره وړاندیزونه ورکوي. د دې ونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې مو له حدیقه بشیر سره د هغې د مبارزې په اړه خبرې کړي. نوموړی د ملګرو ملتونو لخوا د ځوانانو د رهبرۍ پروګرام ته د منتخب کېدو په هکله وویل چې د دې مقصد د 2030 کال پورې د تلپاتې پرمختګ اهدافو یا سسټینبل ډیولپمنټ ګولز د ترلاسه کولو لپاره ځوانان په کار لګیا کول دي.
د یو ان چیرې دا هر دوه کال پس دی ځوانانو چې دینو یو لیډرز دی سلیکټ کای او د هغې کم د 2030 مقصد چې کم دی نو د هغې د پاره چې هغې کې څومره د سستینبل ډیولپمنټ ګولز دی دا جی هغې د اچیو کولو د پاره چې 2030 کې هغې کم ګولز هم د کې خو دی دا د هغې د یو یوت د پاره انیشیټیو دی چې یوت هم په دې کې حصه واخلي او دا 17 کم ایس ٹی جی ایس چی دی نو هغه اچیو کې زموږ سره په دې کې دی 19 کسان سلیکٹ کری دی دا وہ ذرا اپلیکیشن ہی دی طرح لی وی دا 172 کنٹریز دا او پائے کی دی ولس کسان سلیکٹ کری او آغا ولس کسان چی دی نو آغی پا ولسو ایس ڈی جیز بانے کار کری نو آغا دا 2030 کم دی جی کول لے پائے کی دا اچیف کولو کوشش روان دے او کوشش دے چی دا اچیف ہی
حدیق بشیر وائی لدے وڑان دے ہم دا جنکو دا حقونو او پا خاص توگا دا کم عمر ودونو پا علا د پوهاوی په کار یو شمیر ایوارډونه اخیستي او د یو شمیر هیوادونو سفرونه یې کړی دي.
ماته اولنې د محمد علي انټرنیشنل هیومانټیرین ایوارډ په 2015 کې ملو شوې ده او ایشین ګرلز امبیسډر ایوارډ راته ملو شوې ده او د کامن ویلث په سلورو کسانو کې شارټ لیست شو په فائنل لیست کې او چلډرن پیس پرایز د پاره د پیر نومینیټ شوې یم اوس بیا دې زل نومینیټ شوې یم زه تقریبا وو اته ملکونو ته بتلی یم یو ایس ته چې تلو ما یو ایس ته مې دغه یو پیر مې پکې غوړه غسته دی او یو پیر زموږ د یو ان کې پروګرام وو هغې دپاره انوایټ شوې وم او ایشین ګرلز امبیسډر ایوارډ چې ما غسته وم د هغې په تھرو باندې هلته یو پروګرام یې موږ ارینج کړی وو نو هغې په دا باندې تلو او تایوان ته تھائیلینډ ته تلی یم او قطر تھا اور اس ریسنٹلی 2019 کے کینیڈا تے تلیو ما چی آغا جسٹن ٹروڈو مونگرا غوختی ہو دے ومن ڈیلیور دے پروگرام دے پارا کانفرنس ہو نو پائے کی زا ایز سپیکر انوائٹ شیو ما
دا چې لکلنا او څنګه یې د کوم عمر جنکو د ودونو مخنیوي لپاره حالو زلو ته پام وګرځید حدیقه بشیر په دې حق له ویل
زما په کوم عمر کې زما د مرګري واده شو چې هغه د وو کالو او بیا دا غینا دا سوچ کوم چې هغه به سکول ته راځي او هغه بس مطلب په چې هغه خپل واده تړي راځي ته مونږ ټول باغه ټایم کې دومره عمر یو نه ونه خپل واده ته خوشاله واغه جامو ته هر څه ته کنه نو مونږ چې دا به سکول ته راځي بیا هغه سکول ته نه راتل چې کله به مونږ هغه بس له بولتلو دا هغه خوخې به مونږ ته قریده وي دا اوس یو لوی خزه ده دا لکه د لبو د سکول لتلو لري عمر نه دی بیا کله چې هغه سکول کې ولا موږ یو ورو کې شان پروګرام وکړو هغه سکول ته راغله نو ډیر په منتونو باندې هغه سکول ته راوستاو موږ ټول ځان لې لبي کولی او هغه چې ونه هغه سایت ته ناست و نو موږ ته تاسو کوم وستا ته هغه هی جړل نو موږ ته تاسو کوم شته ولې جړی نو هغه وی زما خاون چې دغه هغه ما د بجلی پتار و هی او دغه سره به تشدد کو نو په هغه ټیم کې موږ ډیر زیات واړو ما غوښته چې ما دغه د پاره سو وکړي خو ما دغه د پاره سنه شو کولی
نو موري وای ذهن یې د خپل ملګری د کم عمرې د واده له خپګان اخلاص نه وو چې دا په خپل له امتحان سره مخ شو
چې کله زه د نه کالو شم زما د پاره یو رشتہ راغله او هغه لکه یو مالدار فیملی نه دغه نو زما نه یاد لې شو نه غیته مې چې دا ور کوي او هغه لک زما نه ډیر زیات لوی و هغه 30 کالو په عمر کې او زه په هغه ټایم کې د نه کالو ما نو هغه مخبل مور ته و مې جړل ما زه واده نه کوم هغه زما خبر مخ ته دغه کړو زما فادر ته وي نو هغه وی چې خیر د دې په منس کې ډیر ایج ګیپ ته هغه واده مانی پسن جو کنوینس کرو هغه واده ونه شو زم فکر کې دا چې زمونږ د څومره تروریانی چې زما دي دا غي د 11 سال په عمر کې واده شوی یا د 12 سال په عمر کې ډېر حد شه د 12 سال په عمر کې دا غي ودونه شوې دي نو بیا چې کله زه د 11 سال شوم نو غي ماته وی چې بس اوس خو د دې عمر لوی شو دا او بیا به خلک خبرې کوي دا زم په معاشره کې او دا غري چې جنې لوی غي نو خلک په خبرې کوي نو به نه غواړي او داسې یو سوچ زمونږ جوړ شوی نو زه د 11 سالو شوم او هغه وی چې نه بس اوس په دې په واده کو نو هغه به هغه لک چې راغه هم زمانه بیا چې نو هغه یو ایج ډاله کو خو پوره لوی
حدیقه بشیر د کم عمر د جنکو د ودونو خلاف مبارزه ل خپل کور پیل کړي او په اولنی پړاو کې خپل ځان د کم عمرې ل واده ژغورلې ده.
دې ټایم چې کومونو ما وسی لګ ډېر بیسک رائټ سودا مې کتلی او لګ ډېر مې ځان ته قانون په باره کې پوه کړی او هغه پوهه زما پلار مال را کړې وه. نو دا هغې نه پس چې کومونو ما خپل یاد دلته دا خبر وکړه که تاسو هم باندې ما په دې عمر کې واده کوئ نو زه به په تاسو کیس وکړم. دا هغې نه زما یاد لی چې نو لږ ویدل چې لکه دا خو اوس دومره چې خبره کوي نو کېدی شي دا نیکسټ سټیپ هم چویت کی او ما ورته چې زه خپل تعلیم مخې ته حاصلول غواړم او زه په دې کم عمر کې هر زمونږ عموماً چې کم ودونه دي په کم عمر کې او جبري ودونه دي نو زه د دغې نه بس ما خپل کار شروع کړو او ما خپل فیملی کنوینس کړه او د هغې نه بس ما خپل کار شروع کړو.
له نوموړي مو وپوښتل چې د کم عمر جنکو د ودونو مخنیوي لپاره یې په سر کې څه هلې ځلې پیل کړې او د خلکو رد عمل څه وو؟
او د دې کار چې کومونو هغه به مونږ په هغه ډن کې زه بالکل یو جنې وم چې ما به زه به کور کور ته تلم او خلک به مې د کم عمر ودونو او د جبري ودونو د یو جنې په صحت او په تعلیم باندې چې کم اثرات یو د هغې په ذهن باندې داغی به باره کې مې خلک پوه کوله گاهی به مې ولک ورکوله. هغه ټایم کې ډیر خلک چې کومو زما به مخالفت کوو زمون کور ته براتل چې دا ستاسو ته لور چې دا په ګډ وډو سره شوی دا او دا زمون جنکې خرابې دي لپاره سوچ کې نورې خبرې اچي. نو هغه نه پس بیا ما یو ګروپ جوړ کو چې هغه د لسو جنکو باندې وو موږ بیا سیشنز وو دا هغه سره غستل د کم فیملی چې خصوص سره به خصوصا نغستل چې هغه مون په حکومت باندې باندې دغه چې خزه چې د هغه یو د ټول لخر ول ادا کولې شي زمو خزه چې دی هغه چې کله د جنې په کم عمر کې واده کیږي یادې سي د ودونو خبره نو خزه به ډیر پاغه باندې وکړي چې واده دی وکی.
نو موړې وای په کم عمر کې د جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره د سړو په نسبت د خزو آگاهی ډیره مهمه ده.
دا هغې په سوچونو باندې موږ کار شروع کړو چې دا سوچ دې بدل شي د جنې بچپن د تیرولو حق چې کوم دی چې هغه خپل بچپن خو په دغه سره د هغې دا حق دی چې هغه خپل تعلیم حاصل کړي نه کې چې هغه د وو اتو کالو یا د نهو کالو په عمر کې دې د هغې په کم عمر کې واده وشي او هغه دې په زور زبردستۍ سره د هغې واده وشي. نو په اوله کې ډېر مخالفت وشو زمونږه خو به د هغې نه پس لږ لږ خلکو په ذهن کې اوس دومره ده چې هغې د تعلیم په حق کې دي چې او تعلیم دې زموږ جنکې حاصلې.
حدیقه بشیر همداراز وویل چې د عامه پوهاوي لپاره یې د تیاتر یا سټیج داسې ډرامې خلکو ته وړاندې کړې چې د حقیقي واقعاتو په اړه جوړې کړل شوې وي.
تھیٹرز چې کوم یاغه ډیفرنٹ دل تک ډنه کې یو مختلف شعر نو پای کې چې کوم ریل په د جنکو په ژوند کې چې کوم جنکو په کم عمر کې واده شوی دی او دا هغه سره تشدد شوی دی د دې کیسز موږ سره راولي او موږ هایلایټډ کړي په تھیٹرز کې چې دی جنې په کم عمر کې واده کیږي دا هغه سره بیا هغه جنې هغه نشي برداشت کولای د واده کوم ریسپانسیبিলিটি چې دی نه کاله ماشوم تاسو دا هغه په کم عمر کې واده وشي او بیا ورته دا نه دا هغې نه کورې د واده هغه چې د تعلق که نه هغه د کنسنت سره دی چې د هغې جنۍ نه تپوس وشي چې او هغې پرې رضامندي شته او که نه او د میچورټي سره دی. نو دا مونږ جنکې چې دي نو د هغې په دې دواړو هغې د خنۍ نو په دغه باندې بیا مونږ تھیټرز چې دي هغه په دغه ریل په جنکو سره چې په کم عمر کې ودونه شوي دي او د هغې سره تشدد شوی دی هغه کیسز مونږ بیا خلکو ته ښولي چې دا به د هغې بیا په آخره کې انجام څه شوی دی. داسې یو جنۍ وه چې د هغې په 12 سال په عمر کې واده شي او بیا د هغې نه پوزه کټ کړي دا یو ریل سټوري وه چې هغه مونږ په دې تھیټرز کې ښولي.
دا چې د کم عمر جنکو د ودونو خلاف هلو ځلو یې څومره وخت وشو او تر اوسه یې څومره کم عمر جنکۍ له ودونو ژغورلې دي؟
زمونږ د دې کار زه د 13 سال عمر مې وو چې کار مې شروع کړی و اوس 19 سال عمر دی نو اووه کاله خو به شوي او داسې اووه کیسونه چې دي نو هغه مونږ جنکۍ چې دي د کم عمر د ودونو نه بچ کړي دي په هغې کې داسې یو څو جنکۍ دي چې د هغې په کم عمر واده کېدو او هم پسې تللی وو او دا هغې فیملی چې کوم دي نو مونږ کنوینس کړي دي او دا هغې چې څومره اوس د هغې زیات تر د کم عمر د ودونو وجه دا وایي چې مونږ یې د غربت په وجه باندې جینکۍ واده کېږي. نو بله چې دلته زمونږ سکول هم ډېر زیات لری دی او بل ډیر لکه زیات نه زیات دوه سکولونه یو هم په پرایمری لیول باندې او هایر ایجوکیشن لپاره بیا تخه په لری زی. نو زیات نه دوه شي کوم دا حالات دي نو خلک تدین هم هېدلې دي. نو یو سوچنه کې دي چې چې هغه واده کول یو هغه خپل وجوهات دا وي د غربت توجه مونږ دي دا واده کو هی کوم سکول فیس چې دی او کوم دا هی کتابونه څومره اخراجات چې هغه مونږ ورکو دا جنه کې زی خپل سکول ته.
حدیقه بشیر وای کوم تنظیم نه لري او یوازې د لسو جنکو ټیم یې جوړ کړي چې خپل کمپاین پر مخ بیایي. نوموړي جنکو او میاندو پلرونو ته دا پیغام ورکوي.
هغې ته به زما دا پیغام وي چې ډېر خلک په ستاسو مخالفت کوي او ستاسو چې کوم ګول ځان ته کېښودی تاسو په ژوند کې څه کول غواړي نو هغه ځان ته په ټاپ باندې کېدی په سر باندې ځان ته کېدی چې او دا ګول دی په دې کې به ما ته ډېرې اوبسټیکلز به ما ته راځي کوم ګول چې دی په هغې باندې فوکس کوي. خلک زما هم خلکو ډېر مخالفت کړی دی تسې به ستاسو هم خلک مخالفت کوي خو محنت کوي او څه چې تاسو ځان ته ګول کېښودی دی په هغې باندې فوکس ساتئ او ان شاء الله به تاسو خامخا اچیو کوئ چې کله تاسو په هغې فوکس شي. خبره دغه یو خبره مې دغه ده چې د خلکو په خبرو پسې مزه چې ډېر شي جنکې دي چې هغې ډېر څه کول غواړي او ډېرې بې انتها ټیلنټډ دي د هغې سره دومره آیډیاز دي چې زه وایم چې هغې به ډېر څه مخې ته وکړي خو هغې ته موقع نه ملاوېږي. نو زما پیرنټس ته دغه یو درخواست دی خصوصا چې ستاسو لوریانې دي که هغه زامن دي هغې په یو نظر باندې وګوري او د هغې هغه آیډیاز او کم ټیلنټ چې په هغې کې دی نو هغه اپریشیټ کوي چې تاسو سره ودرېږي وکړه نو هغې مخې ته ډېر څه کولی شي.
د سواد د حدیقه بشیر خبرې مو واورېدې. نوموړی سا کال د نړۍ په هغو ولسو ځوانانو جنکو کې شامل ده چې ملګرو ملتونو د ځوانانو د رهبرۍ یا لیډرشپ پروګرام لاندې د 2030 کال د تلپاتې پرمختیایي اهدافو لپاره له 101 هیوادونو منتخب کړي دي. نوموړی وایي د دې پرمختګ لپاره یې مور پلار ورسره هر ډول مرسته کړې او پلار یې ورته د یو استاد حیثیت لري. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین شخصي کاروبار او د خلکو د خیر خیګړې لپاره هلې ځلې کوي. وای په زامنو او لور کې یې هیڅ کله فرق نه دی کړی.
زمو درې بچې دي دوه لکان دي یو حدیقه ده. دا یوازې دا طریقه ده زمو په دې ګور کې ټولې جنګې داسې په ارلی ایج کې واده شوې دي. نو دین کار کوي چې زه دې نه کوم چې دی خپل تروریان او خپل مرګر او دا ټولې لیدل نو دې دا خبره کوله چې لکه زه واده نه کوم تو چیرې ناکام شو وی دې چیرې پراپر ایج دش نو دې ته دغه نه انسپیریشن راسته او چیرې لکه دا زما سره دا چلو شو نو یا دا چل کیږي نو بیا دې خپل د کمیشن شروع کو دا ته دې خلاف دا کار شروع چونکه الری دې ته خدا فیلو ته اویلیبل زکو چې تدیم مورون سوشل ورکر ده من خپل باندې هم د ډیر وخت سوشل اکټیویټیز کومه او بیا زمون په دې فیملی کې دا خبره رن کوي لکه د 1930 نه سوشل ورک چې کوم دی حصه ده زمون د خاندان نو دې بیا دا خبره چې کوم ده شروع کړې چې راځه لکه هم داسې کوشش په کوم او افورټس په کوم او دا به کوم چې دا چې کوم ده زو دا خبره مخکې بوزم او د جنګو د حق د پاره ودرېږم.
افتخار حسین وای له اول ورځ راهیسه د لور تر شا ولاړ دی او د خپل مقصد په تر لاسه کولو کې ورسره هر ډول مرسته کوي.
زما خپل سوچ د دې چې لکم کله بچی تا ته وای چې یو کار نکوم یا د دې باندې نو زه دا خبره په پور طریقه سره اورم او هغه د کوم چې رور د سو ال غړی د څه سوچ ته د په کوم خبره باندې خبره کوي لکه دا په خپل باندې زما لکه مونږ به داسې کارونه چې یا کار به ونه کوو یا صدقه زموږ مور پلار ونو ته انتهایی زیات قاریدل زموږ پلار خو به اکثر مو وهلو هم دا کول به هم خو زه په هغه پلارانو کې ما لکه هغه شنه ما دا زده کړه کړې وه چې خپل بچي سره به زه لکه یو دوستانه ماحول ساتم یو فرینډلی ماحول به سره ساتم او چې هغه سوی هغه کوم خبره کوي نو هغه ډېر په غور سره اورم. لکه دا هغه کوم خبره چې ده نو هغه به زه پرایورټي بول ورکوم چېرې زما دا بچی څه غواړي. لکه کار دړ او دا خبره اترې به زه د خپلو بچو سره داما یو د وخت نه دا یوه فیصله کړې وه.
د نوموړي په وینا هغه ماشومان چې مور پلار او مشران یې ورسره سخته رویه کوي او د احساساتو خیال یې نه ساتي ژوند یې د مشکلاتو ډک وي.
ما خپل بچپن هم لیدلی دی لکه مونږ به انتهایي زیات ټارچر کېدو داسې چې یاره تا سلام ونه کړو زم ماشومې فکر یې نه تا سلام ونه کړو نو په هغې باندې به هم مونږ وهلو. که داسې نور داسې څه خبرې اترې به رالي نو په هغې به هم مونږ وهل خوړل. لکه بیا د سټډي طرف ته متوجه کېدل نو هغه هم یو دغه روان و. لکه زمونږ مشرانو به دا شی کوو چې یاره ښه تا کار ونه کړو نورېږه چې ووهم. نو ما دا فیصله کړې وه چې زه به خپل بچي ته نه یم نورېږه چې تا ووهم. خو چې هغه څه وایي هغه څه کوي د هغه سوچ د هغه فکر هغې ته به زه خیال کوم او هغې به زه ګورم چې رور هغه خبره د هغه دپاره ټیک ده. دې په خپل سوچ پوهېد چې کومه خبره کوي هغه خبره د دپاره ټیک ده او که نه پوه کوم به پوه کوم. خو دا به نه وي چې منه کېدل به نو زه خپل بچي چېرته هم داسې نه منه کوم چې د هغو سوچ یا د هغو په خبره باندې دې قدغن ولګي پابندي دې ولګي.
افتخار حسین وویل چې د خپلې لور حدیقه بشیر د هلو ځلو د ملاتړ او مرستو له وجې ورته ځینې خپلوان او دوستان خبرې کوي چې دا کار مناسب نه دی. خدای ورته غوږ نږدي او خپل فرض پوره ادا کوي.
ډېرې خبرې کېږي ډېر بس خاص کېږي دا خلک ټول دا کوي. خو زمونږ یو بل خبره ده دلته چې زه د خپل کور خورم خپله ګټه خورم خپل معاملات کوم. نو زه په دغه یو سوچ باندې چې بای چې زه خپله خورم خپل معاملات کوم او په نورو معاملاتو کې د چا سکار نشته. خو چې زما بچي وده کوي یا زما بچی ترقي کوي نو دا انسان چې پیدا شي د ده بچی د ژوند د هر څه سره چې کوم دی د خپل بچي د خصمانۍ کې تیروځي. د ده میشن ویژن هر څه سره د مرګ پورې دقه یوه خبره ده د قدرت په ذهن کې کینولي چې ته به خپل بچی مخکې کې ته به د خپل بچي خصمانه کې. لکه څومره سروایوال رقم انسټینکټ چې دی ادا دی چې لکه زما بچی کامیابي زما بچی په دنیا باندې ټیکي نو زما به نوم پاتې شي. زما دغه سوچ دی چې لکه زما بچی ټیکي او زما بچی کامیابي د هر چا د خواهش شي چې زما بچی دي ډېر وکړی دا دې وکړی. دغه ماشومان ځکه څه نشي کولی چې د مور پلار ته سوچ هغه ته هر په هره خبره ورته وایي نه داسې به نه کوي داسې به نه کوي هغه مخکې تللی نه شي. بیا
نوموړی وایي حدیقه بشیر د خپل جیب خرڅ نه د ګڼو ماشومانو د تعلیم لپاره مالی مرسته کړې او دی یې هم په هر ښه کار کې تر شا ودرېدلی دی.
دا خو وړه ماشوم وو د دې خبرې له چا دونه اهمیت بیا ورکوو یا به نه ورکوو. خو څوکې زموږ خپله د دې مور چې کوم ده هغه لکه د خلکو سره ډېر زیات هیلپ او سپورټ کوي لکه دا کوي. نو دې سره ځای په ځای ودرېدل چې دا دا خبره وکړي او دا خلک دا خبره د دې دا واوري نو د دې کې مونږ د دې سره بھرپور کوشش کړی دی. د دې سره مونږ ځای په ځای ودرېدلي یو چې خلک مونږ وایي چې یاره زه دا دی مور و پلار دی او دا کومه خبره چې دا ګڼي پیدا ټیک کوي لکه غلطه نه کوي. نو ځای په ځای د دې سره ودرېدل د دې سره منډه وهل د دې سره داسې علاقو ته تلل چې هلته لکه خطره یا داسې درئ چې جنۍ هلته یوازې نه شي تللی یا دا نه شي کېدلی. نو زه ورسره هم تللی یم دا مور یې ورسره هم تللی ده. داسې مونږ د دې بھرپور سپورټ کړی دی چې یاره دا لکه مخ په وړاندې باندې.
افتخار حسین همداراز ویل چې د کم عمر ودونو مسله د پښتنو په ټولنه کې ډیر حساسیت لري او ځینې خلک یې د لور ډیر مخالفت کوي خو د همت نه بایلي.
د دې کار چې کوم دی دا داسې سینسیټیو دی کنه کلچرل سینسیټیو دی. خلک چې کوم دی نو هغه لکه داسې په ښه نظر باندې نه ګوري لکه دې ته کنزل کول دیتا په بد نظر دیتا قتل ایون د دې پورې اوس هم دا اوس تاسو دا یو د یو ان اس ڈی جی یو لیډر اورګنایز کنه جی خو که فیسبوک ته فیسبوک پیج دې کاغې ته وګورئ او هغه باندې تاسو کمنټس وینئ نو ټیک ته صحیح ده پازیټیو کمنټس هم ډېر راځي. خو یو ټوپک پکې راغستی شوی دی سړی ورته وایي چې خو جهنم ته لاړه شه کنه یا داسې سپکې سپورې پکې راشي چې یاره یا دغه دی څوک ورته وایي زما سره واده وکړه څوک سوی څوک سوی. نو دا خبرې اترې راځي لکه دا چیلنج خو د دې خبرو اترو سره یي لکه چې کله تاسو د معاشرې د سوچ کوي د مخ په وړاندې د تلو سوچ کوي نو په هغه کې بیا لکه دسې فیکټرز دسې کریکټرې دسې خلک هغه پکې هم
بل خوا د حدیقه بشیر مور ساجده افتخار وای د ماشومتوب راهیسې د دې عادت دا و چې د کوم کار کولو اراده به یې وکړه نو په هغه به کلکه ودرېده
نو په هغه ټیم کې خو د کدا کار ډیر مشکل او بلکې زمون چې په کوم معاشره کې وسیبو نو دا بالکل دا لکه نه خو خی د خزو د پورنو متا یاد غو خو بیا هم به هر حال زه هم د دې یو مرحله نه مونږ په خپل هم تیر شو نو ما چې نه کم کار چې ما نه دی کړی یا ما سبق نه دی پوره کړی یا لکه د مور به حیثیت د یو مور نو زه غواړم زما درې واڼه بچي خو ښه چونکې دا زما لور وه او زیات تر خلک لور له دونه دغه نه ورکوي اهمیت نه ورکوي نو ما غوښتل چې لکه یو خو زه وسوم یم چې دا به خپل سبق پوره کوي بل دا چې د دې کم کار چې مونږ نه دی کړی هغه دا وکړي یو خو زه مخې ته به دا لاړ شي او کم مخته چې د دې سره کوم مسلې چې مونږ ته راځي کوم دانو چې هغه ته دې ته پجون کی نه نو با قاعده مونږ د سر سر په سر ولاړ یو زو سر مولان یم پلار یو سر مولان نو که هر نمونه سخت د خو مونږ دینه شاته شي چې نه دا به دا کار کوي مونږ سر سپورټ ولا مونږ پوره پوره کړی دی او مخه دې نشان دا دې مونږ چې سنه مونږ نور سپورټ مونږ به خپل لور ته ولاړ یو
نوموړی وای لور یې غلط کار نه کوي بلکې په معاشره کې د یو ناوړ رسم مخه نیسي نو که خلک یې هر څومره مخالفت کوي دا یې پروا نه کوي
ډېر خلکو راته ویلي چې وا مطلب دا واده کوي او دا بهر ته وکاږي او لکه جنې دا بیا به زیات تر خلکو یې چې د دې دادی سره بیا شو واده کوي او اخو دې خلک ډېر خلکو خپل ناس په دې میزور شتو کې باندې خلکو خبرې کوي او مونږ به دې خبرو پسې وګ ځکه نه دی وړی چې لکه مونږ چې د کم د خلکو په خبرو پسې به وګړو او کوم مشکلات مونږ ته راغلي نو زه نه غواړم چې لکه زما لور دې هغه خبرو سره مخامخ شي کنه هغې ته هغه مسلې راشي نو وایي به خلک بلګیایي وایي به خو چې کم لکه دا پانسي یا مونږ پانسو نه دا مسلې به څوک حل کوي لکه زمونږ د ښځو مسلې به څوک حل کوي که دې خبرو ته زه په خپله مګورم یا زه خپل لور ته یم چې نه کم ماشومانانو ته چې کم تکلیف ته کم عمرې ودونه شوې دي ما په خپل بلی دي زه د خپل لور سره ګرځېدلی یم او چې کمی وهلې دي نو که هغه تاسو له دلو دا مال دي نو که زه د خلکو خبره ته سوچ وکم فکر وکم نو مونږ به د بل مدد څنګه کوم نو په دې وجه زه د خلکو خبرو ته نه ګورم چې څوک څه وایي هغه به وایم خپل کار کوم
ساجده افتخار اویل اوس یې هغه خپلوان هم حدیقه بشیر خپل ویاړ بولی چې د دې د هلو ځلو په مخالفت کې یې دوی سره تګ را تګ هم نه کاوه نوموړې میاندو ته دا پیغام ورکوي چې په زامنو او لوڼو کې د فرق نه کوي بلکې د لوڼو ډاډګیرنه او د هر ښه کار ملاتړ دی وکړي
زمو خو ټول میاندو ته دا پیغام دی چې کم توجه یا کم حیثیت تاسو زویل ورکوي نو هغه شانتي لور له ایکوالټی په منځ کې ساتي چې هغه یو شان برابري هغه ته ما قشان تعلیم ورکوي دا هغه هم قشان خبر اوري زمونږ ډيري مين دي چې دا زوی خبره اوري خو لور ته هغه شانتي اهمیت نه ورکوي زه پرې دا یا وایي چې سبق په پیو وایو دا خو پرې دي کور لذي ګوري ک هغه بل کور ته ملو شي خو هغه ته ثابت فیملی دا هغه بچو پای ثابت په خزي ثابت کور راټولي نو زه هم دی میان جو ته چې کم از کم په خپل لونو سبقونه وای او هغه چې څنګه حیثیت مزبل اور کې د قشانت دی خپل لون اور کوي
تاسو د حدیقه بشیر د مور ساجده افتخار خبري واوري دي حدیقه سکال ملګرو ملتونو د نړۍ په سطح د ولس ځوانانو او پیغلو په رهبرۍ پروګرام کې شامل کړي چې اوس با په خپل سیمه کې کار کوي او د ملګرو ملتونو فورم تبا په پاکستان او خو شاه وادونو کې د غوړه تعلیم غربت ختمولو او جنکو د حقونو لپاره وړاندیزونه ورکوي او هم لدې سره د دې ونې روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونی زیخ براونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.